درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه نیکی هله او احترامات می قبول کی قدرمن او درنو زده کوونکو یو ځل به هم تاسو ټول ته شرغلاس وایم د نن ورځې درسي موضوع ته لمنده يم چې تاسو ټول درنو پاجه زده کوونکو برات رو غوړ او صحتمند یا ساو د صحت چمې بم پتن وي درنو ګلری زده کوونکو لکه څنګه چې تاسو ټول په هیجی نن ورځ مرسته سو درسي مضمون د افغان مشهور مېرمنو اړوند دی نو افغان مشهور مېرمنې پیژنه او د هغوی د ژوند په حق له معلومات ترلاسه کو خوشو ګللی ستكون کو تیر ورځ لوست کې مراد تاسو مېرمن شربت کوله او پیژندل د هغې د ژوند په حق معلومات ترلاسه کړل په دې باندې وپوهېدلو چې مېرمن شربت کوله څوک وایي چیرته زیږېدلې وه او څنګه وکولی شوی چې نه یوازې په افغانستان کې بلکې په ټول نړۍ کې له مشهورو مېرمنو له جملو څخه شمار سي نو د هغې د ژوند په حق مو بشپړ معلومات ترلاسه کړل نن ورځ یو ځل بیا هم د همداسې یو اتلې زړورې افغانې قهرمانې مېرمنې د ژوند په حق لولو او د هغې د ژوند په حق معلومات ترلاسه کوو نو هیله من ته یم چې تاسو ټول درنه او خوږ زده کوونکي د لوست تر پایه پورې راسره ملتیا وکړئ او یو څه زده کړئ خوشو ګللی زده کوونکو مخکې له دې نه چې زه ستاسو لوست پیل کړم تاسو ټول درنه زده کوونکي باید له خپلو ځانو سره خپل قلم د نوټ کتابچه او کتاب له خپلو ځانو سره ولري تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانو سره نوټ کړئ او په راتلونکو وختونو کې نه یوازې دا چې تاسو په ترې استفاده کړئ بلکې د خپلو نورو ملګرو او دوستانو سره به هم شیر کوئ شنو درنو زده کوونکو اوس هم راځو د خپل نوي لوست پر لور باندې نن ورځ موږ تاسو وویشتم لوست موضوع مېرمن الهي ده لولو چې مېرمن الهي څوک وه څه ډول شخصیت وه او څرنګه یې وکولی شوی چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي او د افغانستان په تاریخ کې یو له مخکښو افغانو مېرمنو له جملو څخه وشمېرل سي نو هیله من یم چې تاسو ټول درنه زده کوونکي خپل درس ته متوجه اوسئ مېرمن الهي مېرمن الهي د بایزید پیر روشان د زوی جلال الدین لور و چې د نورو دینی علوم ترڅنګ د بایزید پیر روشان مشهور اثر خیر البیان او مقصود المؤمنین لپاره لوستي د علم پوهې فضیلت او غوره اخلاقو خاوند ډیره صحیح او پر قرآنو مهربانه مېرمن و تر نو خوږ زده کوونکو ولولو چې مېرمن الهي د بایزید پیر روشان د زوی جلال الدین لور و یعنی د بایزید پیر روشان مسیح او د جلال الدین لور و چې په خپل وخت کې د دینی علومو ترڅنګ هم چنان د خپل نیکه بایزید پیر روشان مشهور اثر چې د هغه له جملو څخه یو خیر البیان او بل مقصود المؤمنین و د خپل پلار جلال الدین څخه لوستلی و د هغه وخت یو عالم پوخه فاضله او د غوړو اخلاقو خوانده و کوم چې په ډیر زیات صحابت دروزه او هم چنان یو ډیر زیات زړسواند او مهربانه مېرمنو له جملو څخه شمیرل کېدل چې همیشه د غریبو او مسکینو خلکو سره همکاري کول په یو زرو دولس پجمیز کال کې چې جلال الدین روشانی په غزنی کې له مغولو سره په یوې جګړه کې سخت ټپي او بیا له همهغه ټپه مرګ ته نږدې شو خپل لور الهي د خپل وراره د شیخ عمر د زوی احتاد په نامه کړه او د خپلې ګوتمۍ د مهر په حق لیې چې د مشرۍ نشه وه هم احتاد ته د ورکولو وصیت وکړه درنو او ګلالیز د کوونکو په یو زرو دولس سپژمیز کال کې کله چې جلال الدین روشانی په غزنی کې د مغولو سره په یو جګړه کې سخت ټپي شو او وروسته د هغه څخه د دغه ټپ له امله څخه د ژوند ته خطر پیښ شو او د لمرګ سره مخامخ شو نو په هغه وخت کې جلال الدین روشانی دا پریکړه وکړه تر څو خپل لور د خپل وراره شیخ عمر زوی اخداد ته ورکړي او د هغه په نامه یې کړل په هغه وخت کې د خپلې ګوتمۍ چې د مهر په حق سره یعنی د هغې ګوتمۍ یو مهر و چې په هغه وخت کې دغه ګوتمۍ د هر چا سره وای هغه چې شو د یو مشر په توګه سره معرفي کېده نو د دغه ګوتمۍ چې د مشرۍ یو نښه وه د دغې وصیت یې هم وکړه چې دا ګوتمۍ باید اهدار ته ورکړل سي چې په هغه وخت کې اهدار د یو له غښتلو او قهرمانو ځوانانو له جملو څخه و الهی له اهداد سره واده وکړه ډیره پریکړانه وه او زیاتره چارې به یې د هغې په خوښه او مشرۍ کولې په اولادونو کې یې زوی عبدالقادر او لور یې دریا خاتو د روشانیانو د ملي مبارزو او طریقت په لړ کې له نوم او شهرت څخه برخمن دي مېرمن الهی د هغې زمانې له مغولو ګورګاني حکومت سره د روشانیانو د ملي مبارزو په لړ کې فعاله ونډه لرله او خپل میړه او بیا وروسته خپل زوی عبدالقادر ته به یې غوره مشورې ورکولې او فکري مرسته یې ورسره کول. درنو ګلالي زده کوونکو، کله چې میرمن الهي له اهداد سره واده وکړه نو په هغه وخت کې میرمن الهي خپل خاوند ته ډېره زیاته ګرانه وه، او زیاتره وخت به یې خاوند اهداد له دې څخه په زیاتو چارو کې مرسته غوښتل، او د دې په مسله او مشوره سره به یې کارونه سرته رسول. او هم چنان درنو خوږو زده کوونکو، په هغه وخت کې د میرمن الهي په اولادونو کې چې یو د دې زوی عبدالقادر او هم چنان د دې لور دریا خاتو د روشانیانو د ملي مبارزو او ترکیت په لړ کې یو له مشهورو اشخاصو له جملو څخه شمېرل کیږي چې په هغه وخت کې ډېر زیات شهرت څخه برخمن و. او هم چنان په هغه زمانه کې میرمن الهي د مغولي ګورګاني حکومت پر وړاندې باندې سخته مبارزه سرته ورسوله، چې په هغه مبارزه کې میرمن الهي فعاله ونډه درلودله. او هغه وخت کې نه یوازې دې چې د خپل خاوند سره یې زیاته مرسته او کومک کول، کله چې د دې خاوند مړ شو د هغه د مرګ څخه وروسته د خپل زوی عبدالقادر سره به یې هم زیات مرسته او کومک کوله. هغه ته به یې غوره مشورې ورکولې او په فکر کولو کې به یې مرسته او همکاري ورسره کول. کله چې په 1015 سپږمیز کال کې د میرمن الهي میړه اهداد شهید شو، او د هند مغولو ګمارلي چورلکی مزبر د خیبری درې لارې خپل لشکر سره کابل ته روان و، میرمن الهي او افریدي او اوروزګرزي قومونه او د خپلو پلویانو لشکر راټول کړل، پر ګورګاني لشکر یې برید وکړه. اینې کله چې په 1015 سپږمیز کال کې د میرمن الهي خاوند اهداد کله چې شهید شو، نو په هغه وخت کې د مغولو حکومت چې کومې چورلکې دي ګمارلي وې، په هغه وخت کې د مسپر او د خیبر پر درې پر لارې باندې لخپل لشکر سره روان کړي وه، کابل ته دی چې شو روان وه. نو میرمن الهي د اپریدي او اورکزی کومونو سره د خپل پرویانو لشکر راټول کړل، تر څو د ګورګانی کوم لشکر چې دی کوم مغول حکومت چې دی د هغوی پر وړاندې برید وکړي او د هغوی سره مبارزه وکړي. پر ګورګانی لشکر یې برید وکړه، ماته او په ډیر سخت مرګ ژوبلې یې ورواړول. وروسته چې بیا روشنی غورځنګ له یوې خوا د خپل منځني اختلافاتو او له بلې خوا د ګورګانی حکومت د سختو بریدونو په نتیجه کې کمزوري شو. یعنی کله چې میرمن الهي دغه پوز د دې پر وړاندې باندې ودروه، نو ګورګانی حکومت ته یې سخته ماته ورکړه او هغوی ته یې سخته مرګ ژوبله ورواړول. خو وروسته د دې مرګ ژوبلې څخه وروسته د میرمن الهي چې په کوم حکومت کې و، یعنی د دې دغه غزنی کوم حکومت چې و، په دغه حکومت له ډېرو زیاتو غورځنګونو او ډېرو زیاتو سیاسي ننګونو او ستونزو سره مخامخ شو، چې په هغه وخت کې روشنی غورځنګ د جمهوري څخه یو خپل منځني اختلافات و، چې د دوی په خپل منځونو کې اختلافات او ستونزې رامنځته شولې، او له بلې خوا څخه دوی د ګورګاني حکومت د سختو بریدونو سره مخامخ و. نو په همدې خاطر سره دوی له کمزوري سره مخامخ شوله، او د دې هغه کوم حکومت چې و د ستونزو او مشکلاتو سره نور هم مخامخ شو، په ستونزو مشکلاتو کې راشکیل شو. میرمن الهي د هغیزی عبدالقادر او د هغیزی نور خپلوان د مغولي واکمن شاه جهان د پوزونو په لاس هند ته بوتل شول. هلته ځینو بندیان او ځینې نظربنده او ځینو ته یې په دکان کې ځمکې ورکړل شوې. درنو خوږو زده کوونکو، کله چې د روشنی حکومت له مغولي حکومت سره مخامخ شو او د هغوی پر وړاندې د کمزوري سول، نو په هغه وخت کې د میرمن الهي او د هغې زوی او د دوی ځینې نور خپلوان د مغولي واکمنۍ چې په هغه وخت کې هغوی واکمني درلودله، نو د هغوی واکمني مشر چې و شاه جهان په نامه سره یادېده، د شاه جهان د ځواکونو په لاس باندې ورغلله، هند ته بوتلل شوله، او دوی څخه ځینې کسان په هند کې نظربند شوله، ځینې کسان بندیان شوله، او ځینې ته یې په دکان کې ځمکې ورکړلې تر څو دوی هلته خپل ژوند ته ادامه ورکړي. عبدالقادر د ګورګانی مغولو په بندیخانه کې نظربندی کې مړ شو. مرمن الهی لخبل المسیانو قدر قدرداد او مهدی داد سره په دقن کې اوسیدل. نوموړي هغوی ته وصیت کړی و چې تر مړینې وروسته به یې مړی تیارا ته لیږدوي او د اهداد تر څنګ به یې خاورو ته سپاري. د وفات نیټه یې معلومه نه ده. درنو او خوږو زده کوونکو، کله چې مغولو حکومت چې د شاه جهان یې واکمن و، کله چې دوی د مغولو حکومت د دوی واکمني ونیوله، دوی مات کړله، نو په هغه وخت کې عبدالقادر د ګورګاني مغولو په بندیخانه کې نظر بند سو او هلته مړ سو. کله چې میرمن الهی زوی عبدالقادر خان مړ سو، د هغه څخه وروسته میرمن الهی د خپل لمسیانو چې د قادرداد او مهدی په نامه سره یادېدل، د هغوی سره یو ځای په دکان کې اوسېدل. نوموړي خپل لمسیانو ته دا وصیت وکړه تر څو کله چې دا مړه سي، د دې د مړینې څخه وروسته باید د دې مړي تیرا ته ولېږدول سي او هلته د دې د خاوند اهداد تر څنګ خاورو ته وسپارل سي. نو د تاریخ او تاریخ پوهانو د دې د مرګ نیچه نه ده معلومه کړې، خو د دې دقیق د وفات نیچه معلومه نه ده. خو مونږ د دې د وصیت کوم وصیت دې کړو، هغه وصیت په حقله په کتابونو او اثارو کې ویل شوی دی. خو دا څرګند دی چې لمسیان یې د میرمن الهی وصیت پر ځای کړی، په تیرا کې یې د میړه اهداد تر څنګ شخه کړې ده. د میرمن الهی د علمي شخصیت او د ملي مبارزو د ویاړونو، ګمارونو او د لمنځنی او درناوي له امله په ننګرهار کې د انجونو یو لیسه د دغې نومیالي میرمنې په نوم نومول شوې ده. درنو خوږو زده کوونکو، لکه څرنګه چې مې مخکې یادونه وکړه چې د میرمن الهی د مرګ یا هم وفات نیچه معلومه نه ده، مګر دا معلومه ده چې د میرمن الهی ملمسیانو د دې وصیت ځای پر ځای کړه، د یې تیرا ته ولېږدل او هلته یې د خپل خاوند اهداد تر څنګ په خاورو کې شخه کړل. د میرمن الهی د علمي شخصیت او د هغې د ملي مبارزو او ویاړونو او کارنامو څخه دا معلومیږي چې دا د یو افغانستان یو زړوره اتله او قهرمانو میرمنو له جملو څخه شمېرل کیږي. نو په همدې خاطر سره د دې د درناوي او د هدې د دغه کارنامو د لمنځلو په خاطر سره په ننګرهار کې یو د جنول ساده چې د میرمن الهی په نامه سره نومول شوې ده او د دې د نوم یادونه پکې شوې ده. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوست کوم چې موږ تاسو د میرمن الهی د ژوند په حق معلومات ورکړل، چې میرمن الهی څوک و، څه ډول شخصیت و او کوم کارونه سرته رسولي و. لنډه خلاصان که موږ تاسو ټول وایو، میرمن الهی په خپل د روشاني واکمنۍ له مشهي کورنۍ له جملو څخه و، کوم چې د بایزید روشان المسی او د جلال الدین روشانی لور و، او همچنان د اهداد میرمن و چې په هغه وخت کې د خپل حکومت په دفاع کې ستره او فعاله ونډه درلودله او د افغانستان یو له اتلو قهرمانو او نومیالیو میرمنو له جملو څخه شمېرل کېدل. نو درنو زده کوونکو، هیله ده چې په یو څه باندې پوه شوي یاست او یو څه مو ترلاسه کړي وي. اوس هم د لوست په راتلونکي برخه کې موږ تاسو د کورنۍ دندې پر لور باندې رسو. ستاسو د ټولو خوږو ګلالي زده کوونکو، کورنۍ دنده چې ده د درس لنډیز تاسو ټول درنه زده کوونکي ولیکئ، او همچنان د نن ورځې او تیرې ورځې پر لوست باندې بیا تکرار تاسو ټول درنه زده کوونکي باید وکړي. نن نه یوازې چې د نن ورځې لوست به تاسو ولولئ، بلکې د دې تر څنګ د نن ورځې د لوست تر څنګ به تاسو د تیرې ورځې پر لوست باندې هم تکرار کوئ چې تاسو څه لوستلي وای، د څه په حکم مو معلومات ترلاسه کړي وه، او همچنان هغه معلومات به د خپلو نورو دوستانو او ملګرو سره هم شریک کوئ. نو درنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. تر بل داسې در سفرې چې زه ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان، ښه وخت درته غواړم.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیکه له احترامات می قبول کی قدر منو درنو زکون کو یو ځل به هم تاسو ټول تشرفاس په مندنن ورځی درس موضوع ته هله من دیم چې تاسو ټول درنه او خوږه زکون کی برتر او جوړ او صحت مند او سجه او صحت چمې په پتر می خوږه ګللی زکون کو لکه سره می چې زمرا تاسو د نن ورځی درس مضمون د افغان مشهور مرمن اړوند دی. د افغان مشهور مرمن پیشنهاد او د هغوی د ژوند په حق بشپړ معلومات ترلاسه کوم. درنو زکون کو تیر ورځ لوست کې مراد تاسو میرمن الایی و پیژندل د هغې د ژوند په هکله معلومات ترلاسه کړل. په دې باندې وپوهیدلو چې میرمن الایی څرنګه او څه ډول وکولای شوای چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي. نن ورځ یو ځل بیا هم د همدغسې یو اتلې زړورې افغانې قهرمانې میرمنې د ژوند په هکله معلومات ولولو چې څوک وه، څه ډول شخصیت وه او کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره سرته رسولي دي او څرنګه یې وکولای شوای د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي. نو هیله مند یم چې تاسو ټول درنه او خوږ زده کوونکي د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړئ او یو څه زده کړئ. خوږ زده کوونکو، مخکې له دې چې ستاسو لوست پیل کړم، تاسو ټول درنه زده کوونکي باید د خپلو ځانو سره خپل د نوټ کتابچه او قلم ولري، تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانو سره نوټ کړئ. اوس هم خوږ او ګلري زده کوونکو، د لوست پر لور باندې راځو. زموږ او ستاسو د نن ورځې 28 لوست موضوع میرمن عینو ده. ولو چې میرمن عینو څوک وه، څه ډول شخصیت و او د میرمن عینو د ژوند سره آشنایي پیدا کړو. میرمن عینو یو غښتلې او په وطن مینه افغانه میرمن وه چې د احمدشاه بابا په دوره کې په کندهار کې اوسېدل. دا قهرمانه او زړوره ښځه د دوراني اردو د یو سرباز او د هغه وخت یو مشهوره شوه چې د دې د وطن دوستي او لوړ همت کیسې د کندهار په میلمستونونو، کورونو او ګودرونو کې خوله په خوله شوه او په لږ وخت کې په ټوله پښتونخوا کې خپاره شوه. درنو او ګللی زده کوونکو، ولولو چې میرمن عینو د افغانستان کې یو لغښتلو او قهرمانو افغانو میرمنو له جمرو څخه وه چې د احمدشاه بابا په دوره کې په کندهار کې ژوند کوه. دا قهرمانه او زړوره میرمن د دوراني واکمنۍ په وخت کې د اردو د یو سرباز میرمنه وه چې د دې هغه وخت شهرت پیدا کړه کله چې د دې د وطن دوستي او لوړ همت کیسې د کندهار په میلمستونونو کې، په کورونو او ګودرونو کې یو بل سره په واضح ډول سره خبرې شولې او ټولو د دې د لوړ همت په باره کې خبرې کولې. دې په وطن مینې میرمنې د اوږد بیلتون وروسته هم خپل خاوند چې د احمدشاه بابا د لشکر څخه راتښتېدلی و کور ته پرې نه شد او د کور د دروازې څخه یې بیرته ستون کړه. ګللی زده کوونکو، دا میرمنه یو له هغو اتلو افغانو میرمنو له جملو څخه وه کوم چې که څه هم دې خاوند ډېر زیات اوږد بیلتون وروسته څخه هم خپل هیواد افغانستان ته راستون شوی و، د احمدشاه بابا د لشکر څخه راوتښتېدی تر څو د میرمن عینو سره وګوري، خو دې خپل خاوند ته اجازه ورنه کړله تر څو د دې سره وګوري او د خپل کور دروازه یې ورته وتړل. بېرته یې خپل خاوند د احمدشاه بابا لشکر ته واستوه. میرمن عینو د ارشاد اقا دیمیسن رشاد لیکي چې احمدشاه بابا د خپل لشکر سره د هندوستان څخه د کندهار پر خوا راتلی. کندهار ښار ته نږدې و چې ماښام سو احمدشاه بابا خپل لشکر ته د وقف او استراحت امر وکړه تر څو سهار په روشنایی کې د کندهار پر لوري حرکت وکړي او کندهار ښار ته وارد شي. خوشو ګللی زده کوونکو، یو تن لیکوال چې د رشاد په نامه سره یدیږي، دغه لیکوال د احمدشاه بابا د لشکر په حق لیکي. وایي احمدشاه بابا د خپل لشکر سره د هندوستان څخه بیرته د کندهار پر لور باندې راتله. کله چې دی کندهار ته نږدې سو نو په دا وخت کې پر دوی باندې شپه سپارل او احمدشاه بابا دا فیصله وکړله او ټول لشکر ته یې دا وویل تر څو دوی وقف وکړي، یو څه استراحت وکړي او وروسته سهار په روشنایي کې بیرته کندهار ته ستانه شي او د کندهار پر لور باندې حرکت وکړي. په نیمه شپه کې د احمدشاه بابا د سپاهیانو څخه یو سپاهی چې کورې په هماغه سیمه کې و، بله اجازه د لشکر څخه ووت او د خپل کور ته د میرمن عینو دیدن ته ولاړې. عینو چې خپل خاوند ولیده ډېره زیاته خوشاله شول او د هغه څخه یې وپوښتل. خوږ او ګللی زده کوونکو، احمدشاه بابا چې کله خپلو سپاهیانو ته وویل چې تاسو دلې و استراحت وکړئ، نو په همدغه وخت کې نیمه شپه سپله چې په نیمه شپه کې د احمدشاه بابا د سپاهیانو یعنی د هغه د ځواکونو یا هم د هغه د پوځیانو څخه، د هغه د اردو څخه یو اردو یا هم یو سپاهی چې په هغه سیمه کې د هغه کور و، بېله اجازه د خپل لشکر څخه وتښتېده او د خپل میرمنې یعنی د میرمن عینو دیدن ته ولاړ. کله چې میرمن عینو خپل خاوند ولیده ډېره زیاته خوشحاله شوله او د هغه څخه یې پوښتنه وکړه. اینو د خپل خاوند څخه پوښتنه کوي د هندوستان له سفر څخه پته راستون شوې. خاوند ورته ځواب ورکوي بلې هو. اینو ورته وایي احمد شاه بابا هم په خیر راستون شوی دی، هغه نن شپه چیرې دی؟ یعنی کله چې میرمن اینو د خپل خاوند څخه لومړی پوښتنه وکړله چې تاسو د هندوستان له سفر څخه پته راستون شوي یاست، یعنی هندوستان کوم پانی پت جګړه چې وه آیا هغه مو پته کړه او کنه؟ نو خاوند یې ورته وویل بلې هو، د هغې څخه موږ پته راستون شوي وو. وروسته دویم سوال چې میرمن اینو ځینې کوي، میرمن اینو ورته وایي چې آیا احمدشاه بابا په خیر راستون شوی دی او کنه، او هغه نن شپه چیرې دی؟ خاوند یې ورته په ځواب کې وایي بلې هو، بابا هم په خیر راستون شوی دی او نن شپه په قرارګاه کې د لشکر سره دی. اینو ورته ځواب ورکوي نو چې هغه په قرارګاه کې د لشکرګاه سره دی او تر اوسه مهاله کورته نه دی راستون سوی. نو ته څنګه کورته راغلی؟ یوازې تزره لري چې ژر دی د کور راتګ ته تلوار وو. یعنی کله چې میرمن اینو د دې څخه خبر شوله چې احمدشاه بابا کورته نه دی راستون سوی، هغه په قرارګاه کې دی، نو خو جز د کوونکو میرمن اینو په همدغه مهال کې خپل خاوند ته وویل چې احمدشاه بابا تر اوسه پورې په قرارګاه کې د لشکر سره دی او تر اوس مهاله پورې کورته نه دی تللی. نو ته ولې دلته کورته راغلی؟ آیا یوازې ته زړه لرې؟ آیا یوازې تا دی ته تلواری تر څو کورته ولاړ شي؟ میرمن اینو ورته یادونه کې که خلک خبر سول نو دا ستا کار به زما دپاره یو لوی پیغور او تنه پاته سي. خلک به وایي چې د اینو خاوند په نیم کال یو نیم کال په جنگ کې د احمدشاه بابا سره د کور څخه لیري طاقت راوړی وو، لیکن یوه شپه نور یې طاقت نسپای کولی چې د خپل کور او میرمن څخه لیر اوسي. اوس نو تر دې د مخه چې څوک تا دلته وویني ژر بیرته قرارګار ته ولاړ سه. یعنی کله چې میرمن اینو د دې خبر څخه خبر سول نو خپل خاوند ته یې دا یادونه وکړله که چیرې د وطن او کلي کور خلک په ما باندې خبر سوله چې تاسو یو نیم کال په جګړه کې د احمدشاه بابا سره یو ځای واست، طاقت مو درلودي چې زما څخه لیرې اوسېږي، مګر دغه یوه شپه تاسو انتظار نسی کولی او تاسو د قرارګاه څخه راوتښتېدله زما د لیدو دپاره. نو دا به ماته یو لوی پیغور پاته سي، یو لویه تانه به یي او تل به خلک ماته پیغور او تانه راکوي. نو خپل خاوند ته یې وویله چې بیرته ولاړ سه، د خپل قرارګاه ته ولاړ سه او د لشکر سره یو ځای سه. میرمن اینو د دغې خبرې سره د کور دروازه بنده کړل او خاوند یې بیرته قرارګاه ته ولیږه. سهار چې احمدشاه بابا له کیسې نه خبر سو نو یې امر وکړه چې میرمن اینو دې د ده حضور ته راوغوښتل سي. میرمن اینو د احمدشاه بابا حضور ته حاضر سول. لومړی یې احمدشاه بابا ته د پانی پت جګړې تبریکی ورکړله او وروسته یې د تیرې شپې کیسه ورته بیان کړه. احمدشاه بابا میرمن اینو ته وویله آفرین دې پر تاسې، هغه آفرین دی پر تاسې، هغه کار چې تا کړی هغه د ستاینې وړ دی. ستا دغه شریفانه احساس او افغاني تربیت د ستاینې وړ دی. یعنی کله چې احمدشاه بابا د دې کیسې څخه خبر سو نو پورنې ټولو ځواکونو ته دا یادونه وکړه تر څو میرمن اینو د احمدشاه بابا حضور ته حاضر سي او احمدشاه بابا دا کیسه د میرمن اینو څخه واوري. نو میرمن اینو چې کله د ده حضور ته حاضر سو لومړی احمدشاه بابا ته د پانی پت د جګړې د فتحې تبریکي ورکړه او وروسته یې کیسه ورته بیان کړه. احمدشاه بابا د دې کیسې په اوریدلو سره ډیر زیات خوشحاله سو او دې ته آفرینی ورکړله او دې ته یادونه وکړله چې ستاسو دغه ملي احساس او شریفانه احساس دی ستاسو افغاني تربیت د ستاینې او قدر وړ دی. احمدشاه بابا د میرمن اینو د وطن پالنې او د لوړ احساس څخه زیات متاثر سو او هغې ته د دولت ملکیت یو کاریز په پوړنې یا صدر کې ور وبخښي. درنو او خوږو زده کوونکو، احمدشاه بابا د میرمن اینو د دغه وطن پالنې او لوړ احساس څخه ډیر زیات متاثر سو. نو په همدې خاطر سره احمدشاه بابا دا پریکړه وکړه تر څو میرمن اینو ته د دولت کې هم د ملکیت څخه یو کاریز دې ته په پوړنې یا هم صدر کې ور وبخښي. دغه کاریز اوس هم د اینو کاریز په نوم یادیږي چې د کابل کندهار پر لویه لاره موقعیت لري. همدا ډول د دې ننګیالي زړوري او پر وطن مینې میرمنې قبر هم د کابل او کندهار پر لویه لاره شمال طرف ته د دامان په ولسوالۍ کې خپله د اینو کاریز په یو کوچني غونډۍ کې پروت دی چې په اساسي ډول په 1450 لمریز کال کې د شهید داود خان په دوره کې د مرمرو ډبرو څخه جوړ شوی دی. یعنی د دې خبر په 1450 مریز کال کې د شهید داوود خان په دوره کې د هغه د واکمنۍ او سلطنت په وخت کې د مرمرو د ډبرو څخه جوړ شوی دی. د خبر په کتیبه لاندې توري لیکل شوی دي. درنو خوږ زده کوونکو، د میرمن عینو پر قبر په کتیبه هم هغه کومه ډبره چې ده پر هغه باندې څه لیکل شوي دي دا لولو. د میرمن عینو پر کتیبه باندې لاندې توري لیکل شوي دي چې هغه عبارت دي د دې حروفو څخه. دا خبر د کندهار د ننګیالي پښتنې میرمنې عینو چې میرمن عینو چې د عبدالله لور او د سعید د سعدالله سدوزی لمسی د په 1155 هجري قمري کال کې د مرهټي جګړې د فتحې وروسته لوی امپراتور احمدشاه بابا دغه کاریز چې پخوا به د دې د قبر تر غونډۍ لاندې بهېدی د دې د ملي غرور او علمي همت او لقبله ور وبخشي چې تر اوسه هم د دې په نامه یادیږي. یعنی د میرمن عینو پر قبر باندې د هغې داسې لیکنه شوی ده چې دا قبر د کندهار د ننګیالي پښتني میرمن عینو چې د عبدالله لور او د سعدالله سدوزی لمسی و په 1155 کال کې کومه جګړه چې پاته شول د هغې څخه وروسته د لوی امپراتور احمدشاه بابا دغه کاریز دي تر وبخشه او په کاریز کې په یو غونډۍ کې د دې قبر دی چې اوس هم د دغه کاریز د میرمن عینو په نامه سره یادیږي. پر قبر یې د یادګار د جمهوریت په دوره کې په 1455 هجري شمسي کال د سولاغې د میاشتې په 16 نیټه د دوشنبه په ورځ کندهار د هغه وخت والی ښاغلي محمد ایوب عزیز په امر او توجه د اطلاعات او کلتور د امیر غلام محی الدین ایوبی په سرپرستی پر جوړ شو. یعنی دغه قبر دغه یادګار چې وو هغه په هغه وخت کې چې کل جمهوریت وو د جمهوریت په دوران کې په 1455 هجري شمسي کال کې د سولاغې د میاشتې پر 16 نیټه د دوشنبه په ورځ د کندهار په هغه وخت کې چې کوم والی وو د محمد ایوب خان عزیز په نامه سره یتیده د هغه په امر سره دغه قبر جوړ شو. نو درنو زده کوونکو، میرمن عینو موږ او تاسو نن ورځ په لوست کې وپېژندل چې میرمن عینو څوک وه او د څه له قبله څخه د میرمن عینو نوم په تاریخ کې ځای پر ځای شوی دی. او میرمن عینو د یو افغانو اتلو زړورو میرمنو له جملو څخه شمېرل کېږي. خدای دې وکړي چې به یو څه باندې پوه سوي یاست او یو څه مو ترلاسه کړي وي. نو درنو زده کوونکو، اوس هم د لوست په دې برخه کې د کورنۍ دندې پر لور باندې راځو. ستاسو د ټولو خوږو او ګلالي زده کوونکو، کورنۍ دنده د درس لنډیز ولیکئ، د نن ورځې او تېرې ورځې پر لوست باندې بیا تکرار وکړئ. تاسو ټول خواږه او کلالي زده کوونکي به د نن ورځې د لوست خلاصه به نوشته کوي، یعنی لنډیز به نوشته کوي چې د دې لوست څخه زموږ تاسو څه زده کړله او خلاصه یې څه وه. او همچنان نه یوازې دا چې تاسو به د نن ورځې لوست زده کوئ، بلکې د دې تر څنګ به تېرې ورځې پر لوستونو باندې به هم تکرار کوئ. نور نو درنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. خدای دې وکړي چې موږ د کړو اوسېږي تر بل داسې درس پرې چې زه ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم. د الله په امان، ښه وخت.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
د دې مهربانه را پسپېڅلې نامه سلامونه ونې کې هیلې مې ونې ترنو څه کوون کو هیله د چروغ او جوړ بیاست او خو مو هم تر دې مهاله په خیر رسولې وي د ژوند چاري به مو شپور مخسي. تاسو ټول ته شرخ لاستویم د نن ورځې لوسته په دې هیله چې د تل په څیر نن ورځ هم د لوست راخرنې شي به سره ملتیا وکړي. د نن ورځې موضوع مو د باور جوړول دي. د چې باور څه دی، څه ډول جوړیږي او څنګه کولی شو پر خپل ځان باندې باور ولرو. د همدغه باور جوړول، پر ځان باندې د باور درلودل زموږ په ورځنۍ ژوند، زموږ په پرمختګ، زموږ په ذهني روغتیا، زموږ پر فزیکی روغتیا باندې کومې اغیزې لري، نن به موږ او تاسو په همدغه لوست کې ور باندې وپوهیږو. نو تاسو هم هڅه وکړئ چې د لوست راخننی شي ور سره ملتیا وکړئ. ټول هغه لا شوونی، هغه لارې چارې چې دلته تاسو ته موږ وړاندې کوو، تاسو دغه څخه ګټه واخلي او په د قطو لیول تاسو تر ورته وژونی سي او هڅه وکړي چې په خپل ژوند کې هغه عملي کړي. نو موضوع مو د باور جوړول دي. چې د باور جوړول په دې معنی چې تاسو په خپل وړتیاو باندې، پر خپل تصمیمونو باندې او پر خپل ځان باندې باور ولري. یعنی دا یو مهارت دی چې تاسو هغه کولای سي د وخت په تیریدو سره یا خپل ژوند کې نسې کولای په یو واري دغه باور رامنځته کړي. دا وخت نسې ستاسو څخه چې دغه باور تاسو پر ځان باندې جوړ کړئ، او دا بیا ستاسو د شخصي، ستاسو د ټولنیز، ستاسو په مسلکي ژوند په شکولو کې هم ستاسو سره مرسته کوي. د باور جوړول تاسو ته د خطرونو د منلو وړتیا درکوي، تاسو ته دغه توان دا وړتیا درکوي تر څو تاسو خطرونه ومني د مختلفو ننګونو سره چې کله تاسو مخامخ کیږئ، د هغه ننګونو، د هغه ستونزو سره تاسو مقابله وکړئ، او خپل هدفونو ته د هوډ سره، په پوره هوډ او په پوره هڅو سره تاسو ته د رسېدلو وړتیا درکوي. یعنی د باور جوړول په دې معنی چې تاسو پر خپل وړتیاوو، پر خپلو ځانګړتیاوو، پر خپلو تصمیمونو باندې او پر خپل ځان باندې باور لري. یعنی تاسو ته دا وړتیا درکوي تر څو تاسو خپلو اهدافو ته د رسیدو، د ننګونو یا هم د ستونزو سره د مقابلې او د خطرونو د منلو وړتیا او توان تاسو درکوي. تاسو کولای شئ چې خطرونه ومنئ، تاسو کولای شئ چې د هر ډول ستونزو سره، د هر ډول ننګونو سره تاسو مقابله وکړئ او خپل هدف ته په پوره هوډ سره تاسو ورسیږئ.